السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې اوس وخت را رسیدلې چې ځوان فکر پروګرام وړاندې سي. اجمل تورمان دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي، خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې د تلفات اوښتي. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 15 سختریدې وژل سوي او ټپیان سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتي دي. د 209 شاهین قلي اردو اتمې لواء قمندان عباس توکلی وایي تېره شپه په مرکزی بغلان کې د نښتو پر مهال د طالبانو د سری قطعې دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د افغان قواوو دغه قمندان وایي په نښتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي، خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د مرکزی بغلان په سیمه کې دوی امنیتي پوستې نیولي او افغان امنیتي ځواکونو ته زیان رسولی دي. په همدې حال کې پرون د پلي خمري په چشمشیر سیمه کې طالبانو د تیلو څلورو ټانکرانو ته اور ورته کړی دی. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 15 سختریدې وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا خبره د 209 شاهین قلي اردو په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي د ولید 24 عملیاتو په نتیجه کې د بلخ ولایت پولي بنګاله بابا قشقار قندهاري او د چمتال ولسوالي مرکز د سختریدو له حضور تصفیه سوي او په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. همداراز د اعلامیه په وینا په کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ سختریدي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. او همداراز د علي آباد او کندوز پر لویه لاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو طالب وسلوال وژل سوی دی. اعلامیه وایي چې پرون ماښام د بغلان سمنګان پر لویه لاره د امنیتي ځواکونو پر پوسته سختریزو تهاجمي حمله وکړه چې بیرته پر شا وتنبول سوه. اعلامیه وایي په دغو نښتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتې که نه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنگټن پر یو روسي بانک بندیزونه ولګول. دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لرل. مایک پومپیو په یو اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوند کسانو ته د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24 د پریکړه غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو لکبل سوي ده. د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش پرون د شوزو د وضعیت د کمیسون د کلنې غونډې پر پرانیستو پر مهال په خپل وینا کې دا پیښه پتیره د ملګرو ملتونو لپاره لوی غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those on board.
دی وايي په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي صحنه د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د 20 کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو پر دې سربیره په معلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره یې لنږدې کار کاوه. د ایتیوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 908 ماکس الوتکه د تیری یکشنبه په ورځ د دې هیواد د پلازمینه اوډیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځان وروسته راوغورځېد او ټول 155 کسان پکښې وژل شول. د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا له وړاندیز سره مخالفت اعلان کړی دی. د استازو په جرګه کې د اکثریت مشري او د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي پرون له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې وکړې او ویل چې د ولسمشر ترامپ استیزا نه غواړي. میرمن پلوسی ویلی تر هغه وخت چې داس یو قطعي حالت نوی رامنځته سوی چې دواړو ګوندونه یې ملاتړ وکړي نو کانګرس باید له داسې اقداماتو ځډه وکړي چې د دې په وینا شایي هیواد وویشي. د ولسمشر ترامپ د استیزا هڅې ورسته له هغه چټکې سوي چې ډیموکراټانو په نومبر میاشت کې په کانګرس کې اکثریت وګاټه. او ټاکل سوی چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می د نوي پلان په اړه رایه ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې میرمن می اعلان وکړ چې په دې برخه کې له اروپایي ټولنې څخه د اجرا وړ قانوني ضمانت ترلاسه کړی دی. دا رایه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې برتانیا د دې موافقې د رد او تایید په صورت کې په هر حال ولس ورځې وروسته له اروپایي ټولنې څخه وځي. د صدر اعظم مخکینی پلان په پارلمان کې رد سو. په نوې موافقه کې یوازې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزټ شرایط راغلي او د دوی د راتلونکو اړیکو په اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو په همدې لاره پیل کوو د دیونه د ځوان فکر په خبرونه باندې. تاسو کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې هم را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو د مارچ میاشته د مارت لا تبینه څور زینتیریږي نو د چې د خبرونه ورسره مات د میاشتنه اتم د مارچ نزمګه اوله خبرونه د ځوان فکر نو په د خبرونه کې په همدې مسایلو کې ګوچې د مارچ اتم په مناسبت چې کوم هوند جوړیږي تر کومه پرې دا د خزو او د نجونو د ستوند هوارون کې دي څه باید وشي څه باید ونوشي په دې اړه باس کول خپل درنو ملمنو سره په سټیډیو کې په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار غلی ملالی شینواری را سره ده. دغه سان ټاکل شوی چې په څو شیبو کې غلی رانا ترین هم را سره یوځای شي. د ټلیفون په کر خبر را سره د افغانستان د ځوانانو چارو موین ښاغلی ډاکټر کمال سادات وی. خو تر هر څه لومړی خپل پښتون د غلی ملالی شینواری نه پیلو چې را سره په سټیډیو کې ده. غلی شینواری ستاسو په نظر باندې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې چې کومې غونډې جوړیږي په افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې څومره دای د ښځو د ستونزو هوارونکي دي؟ فکر نه کوي چې یو ډول سمبولیکه بڼه لري او په کال کې یو ځل ښځې چارواکو ته او مثلا بیلابیل وړوند بنسټونو تور پیدا کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه ونې کېلې تاسو ته او د میز ګډونوالو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ډالۍ. زما د انده اصلا د دې ایوی ورځې منزل په دې معنی نه دی چې بس هغه یو ورځ به یو ختم شي، بلکې دا یو یادول دي د سره په یو موضوع باندې فکر کولو لپاره رامنځته کیږي. داسې ورځې مثلا د مور ورځ، آیا موږ مندي صرف یوازې د وی ورځ لپاره مثلا باید احترام وکړو یا ورته ارزښت قائل شو؟ داس خونه ده کنه. یا د کارګر ورځ، یا مثلا داس ورځ چې دا ورځ د یادول ورځ دي، د بیرته په مهمه موضوع باندې د فکر کول ورځ دي. او د زنګړتیا دا یو سمبولیک حرکت دی، یو سمبولیک غونډه د دې لپاره جوړیږي او په دې فکر شي چې څه کولای شو چې خزو لپاره وکړو. دای هغه اړخ دی چې باید ون منزل شي. یو زه د دې طرفدار یم چې داسې ورځې په د دنیا په هغه تقویمونو کې موجود وي چې ځینې مسایل که چا نه هیریږي هم لاقل په مغیوه ورځ ورته په یاد راشي او د سره بیا فکر په وکاندي. د ښځو مسله په افغانستان کې یو جدي مسله ده او ستونزه ده، ځکه په افغانستان کې د ټولنې نه د نیمایي نه زیاتې ښځې جوړې او متاسفانه چې کلونه کیږي چې یوازې ښځو ته سمبولیک ونډه ورکړ شوې ده، اما ډیر څه داسې نه دي چې موږ ورباندې قانع اوسو. سره د دې چې زه په دولت کې یم او زه ګورم چې هلې ځلې روانې دي، ولې دا مطلقه یو د نارینه او په لاس کې لوېدلې ټولنه ده. دلته جنگ دی او د جګړې اصلي لوبغاړي نارینه دي. نو طبعا چې ښځې د خځو حقونه او د خځو خبره څنډه ته ده او لا اوسه پورې حاشیو کې ده. تر اوسه پورې لا موږ دې ته په دې نه یو توانېدلي چې لا اقل په حساب کې راوړو د خځو ونډه په افغانستان کې. نو د یوې افغانې ښځې په توګه زه په دې قانع نه یم چې ګواکې افغان ښځې حق ته رسېدلی دي. ولې د یو اتم د مارچ یا د مور ورځ یا داسې مسایل چې ښځه خلکو ته په یاد ورولي او د هغې پر مسایلو سوچ کولو ته هغوی اړباسي زه اړین ګڼم.
تاسو ویل چې د غونډې جوړول مثلا د دوی یادول دا باید وشي او تاسې هم موافق یې ورسره؟ ولې د یوې دانې سره زه موافق یم. ولې دا چې په هره ورځ مثلا دا نن د مارچ څومه ده تر ننه پورې مثلا په دې اړه د غونډو هغه اعلامی او دعوتنامې موږ سره دي چې په هر وزارت کې په هر ریاست کې په هر اداره کې بیلابیل منزل کېږي. یعنې فکر نه کوئ چې یو غونډې یو ځل په یوې غونډه کې لمانځل ضروري دي. نو دا چهار ورځ مثلا رسنۍ په دې برخه مصرفوي.
زه بیا دا وایم چې تاسو وایئ چې یوه ورځ کافي نه ده، بیا وایئ چې یوه غونډه ولې کافي نه ده. زه وایم چې هر وزارت د خپل ځان یو پلان استراتیژي لري. په دې پلان استراتیژي کې باید د ښځو ونډه واضح وسي. هغه ښځې چې هلته کار کوي یوازې د هغوی لمانځنه باید نه وي، یوازې هغوی ته د ګل ورکولو پروګرام نه وي، بلکې دغه وزارتونه باید خپل هغه ځانګړي پروګرامونه چې د ښځو د ودې او د ژوندانه د ښه والي لپاره لري باید
کار وکړي. په ټول کال کې داسې کوم څه موږ ته نه دي راغلي د اړوند وزارتونو ادارونه چې دوی د ښځو د وړتیاو په لوړولو برخه کې مثلا داسې کار کړی
بالکل. مثلا زه تاسو ته وایم په اساسي قانون کې راغلي دي چې د ښځو د زده کړې لپاره باید ځانګړي پروګرامونه جوړ شي چې د زده کړو مسله چې ده د لوړو زده کړو پورې مړه لري او د معرف وزارت یا پوهنه وزارت پورې هم اړه لري. دغه یو څه دي چې باید دوی په دغه کال کې هر کال هغه خپلو نویو پروګرامونو باندې خبرې وکړي، په هغه نویو پروګرامونو کې د ښځو دپاره هغه ځانګړتیاوې بیان کړي چې دغه پروګرام دی د دې دپاره باید عملی شي. یا مثلا د کلو پراختیا وزارت دی، یا مثلا داسې نور وزارتونه دي چې ډېر ټول وزارتونه په مجموع کې روغتیا وزارت چې مکلف شوی ده چې د مور او د ماشوم د روغتیا لپاره ځانګړي اقدامات او پروګرامونه جوړ کړي چې هغوی څه کړي دي. دا یو ورځ ده چې ټول باید خپل هغه عملنامې دولت ته وړاندې کړي، خلکو ته وړاندې کړي، ان ښځو ته وړاندې کړي چې موږ دا کارونه کړي دي. البته موږ خو په یو افغاني ټولنه کې ژوند کړو او په دې ټولنه کې هغه دولت او په دولت نه د باندې ټول خلک تقریبا یو ډول دي، تقریبا یو ډول دي. داس نه ده چې کوم بیلواله سره ډیر ولري. څه ستونې چې زما په ټولنه کې دي، زما په دننه په دولت کې هم موجود دي، هلته لا هم لا اوسه پورې د نارینه او په لاس کې دي هر څه. او نارینه په کلیشهي کارونو او سمبولیکو چارو باندې ښځې خوشاله غواړي وساتي، بوختي وساتي چې د دوی نه څه ډیر ونه غواړي. ولې زه فکر کوم چې مکمل بندول
نارینهونو بد شو.
نارینه خو زه ملامته ګڼم، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نه ورکولو یو لامل دا ده چې نارینه هر څه په لاس کې نیولي دي او نه غواړي چې هغه په ډېرې اسانۍ سره د ښځو سره شریک کړي، خصوصا په سیاست کې. زه ښکیله یم همدا اوس، زه ګورم چې د ښځو ونډه چیرته ده. همدا رقم مثلا موږ که په هنر کې ګورو، که په تعلیم کې ګورو، که په تربیه کې ګورو، که په علم کې ګورو، هر شي چې وګورات ته په جمعات کې وګورو زموږ برخه نشته ده. نو که چرته د خدای د ټولو یو خدای ده او به شکه چي ده، اما زه چرته ده خزي د سجدي د پر زه نشته ده خزي. نو د دین معلوميږي چې تا دین دوی په لاس کې نیولای دي او نو غواړي چې هغه موږ سره شریک کاندي.
ډېر ډېر مننه لنی کمر غا سناتوره رانا ترين هم په استودیو کې را سره ده. تاسو هم خره خلاص ويم پرونه کې اغلی ترين
مننه سلامت اوسه. زه هم خپل سلام او احترام لرم تاسو ته، تاسو ترني ملمنی خورکی ته او تاسو درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې د صحت په جامو پټوسی.
مننه. همدغه پښتنه مو چې مخکې لاغلی شینواری وکړه، دا پښتنه ستاسو مخ ته هم دو اغلی ترين فکر کوي چې د دومره لمانځنو چې هر ورځ مثلا په دې ورځو کې د په وزارت کې په ویداري کې د خزو ورس منزل کی په پنمایشی ډول باندې البته ما په نظر باندې څومره اړتیا ده ورته، څومره فکر کوي چې پر ځای ګام دی دې پر ځای چې مثلا په عملی ډول د خزو هغه د کمیسیون چې لري په هغه برخه کې ورته کار وشي.
په واقعیت سره کراسو په افغانستان کې اول خو د اتم د مارچ یا د شوز نړیوال ورځ مبارکی وایم. زه هم ټولو خوندو ته که هغه په داخل افغانستان کې دي که هغه د باندې د افغانستان څخه دي هیله لرم چې هر ورځ اتم د مارچ وي او هر ورځ د دوی درناوی او احترام وي. راځم دې خبرې ته چې یوه ورځ په افغانستان کې د افغانستان د میرمنو لپاره چې منزل کیږي زما په نظر د افغاني میرمنو د ژوند هغه اړخونه کې وسنجو دا ورځ بسنه نه کوي او په دې ورځ باندې کم درد هم نه دوا کیږي بلکې دا هغه ورځ ده چې په د نړیوالو سره په هغه څه ناڅه یو سیالداري چې موږ افغانستان کې حکومت لري دغه سیالداري د پوره کولو دپاره دوی دغه نارې او سوري وهي چې د اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده بلکې هغه اړخ به وسنجوو چې مخکې د دغه حکومت د راتلو څخه د ښځو سره څه سوي وه او وروسته د دې حکومت د راتلو څخه د ښځو سره څه وسوله او هغه څه چې د بن په کنفرانس کې یا په هغه نورو ناستو او کنفرانسو کې چې د افغانستان د مشرانو د خوا څخه د نړیوالو سره ترسره کېدله د هغو وادو په اړوند باندې تر اوسه پورې څه سوي دي دا باید وسنجول سي. په دې باندې به بسنه نه کوو چې یو څو تنې میرمنې په خپل زور په خپل مټو بازو باندې یا په خپل استعداد باندې په خپل مبارزه باندې نن رامابیسته سوي دي او خپل ژغې پورته کړی دي. دا بیل اړخ دی چې د حکومت پزای مور پر ځای کړی ده د دې ټولنې پزای مور پر ځای کړی ده او بل اخره ده د ښځو د حقونو ناری چې وي د هغو پزای مور پر ځای کړی ده کنه نور څه نشته دلته. که موږ د کلو بانډو میرمنو ته وګورو که موږ د هغو صحیح حالت ته وګورو که موږ د هغوی د معارف په اړه باندې فکر وکړو که موږ د هغوی د حقونو چې اوس هم سمدلاسه بدبختانه ښځې ځانونه سوځوي ځان وژنې کوي فرار د منزل څخه خپله د ښځو چارو وزارت وایي چې قضیې زیاتې سوي دي دا ټول هغه ناخوالې دي چې د ښځو په وړاندې لا تر اوسه پر پراته دي که څه هم په میلیونو میلیونو ډالر راغلل افغانستان ته نړیوالو کومکونه وکړل د ښځو د حقونو په اړوند باندې د ښځو د ظرفیت لوړولو دپاره د ښځو د صحیح چارو د ښه پرمختګ دپاره په هر څه کې چې دغه هر څه موږ وارزو یعنی داسې یو څه نسو ورڅخه ترلاسه کولی لکه څنګه چې زموږ د دغه حکومت په نوي تعداب ایښولو کې زموږ ورڅخه امید و. نو که د طالبانو دورې ته بیرته ورسو ورستانسو وګورو چې د طالبانو په دوره کې د ښځو سره څه وسول او وروسته د هغه څخه بیا څه معاملې د ښځو پر سر باندې هغه خوشه وه طالبان خو یو یګرنګه یې ایسته کړې وی د صحنې څخه ایستلې وې ښځې لیکن مشکل په دغه معاملو کې دی مشکل په دغه تجارتو کې دی چې د ښځو پر حقونو باندې کېږي د ښځو پر ظرفیت لوړولو باندې کېږي یو څه کسان چې په راس کې قرار لري هغوی خپل جیبو په خاطر باندې خپل د نړیوال شهرت د اخیستو په خاطر د خپل مډالو تقدیرنامو په خاطر باندې دا نارې سمې کړي دي کنه هیڅ څوک د کومې میرمنې دپاره نه ځان په خطر کې اچولی دی نه خپل وظایف په خطر کې اچولی دي او نه خپل در مادیاتو تیر سوي دي و دې ته موږ فکر
وکړو. شروعرې ستاسې په نظر باندې نو د ستاسې هم مخکې د ښځو دغه ستونزو یادونه وکړه چې په هغې برخه کار وشي اوس هغه لترین هم یادونه وکړه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي چې هغې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او په هغې باندې کار وشي؟
ټول عمده ستونزې دي او دا ټول د ښځو د ژوند د پرمختګ سره تړلې ستونزې دي. مثلا که تاسو وګورئ په ټولنه کې د ښځې راواته ښوونځي ته تګ کار ته تګ دا د ستونزو سره دوی مخامخ دي. کله چې وجلې د ښوونځي نه کور نه راوځي ښوونځي خوا ته ځي ځان امن نه احساسوي یوازې دا نه چې د جګړې نه ناامن دی د دې دپاره هم دوی ځان نام احساسوي چې 1500 سترګې ورپسې او 1500 خبرې اوري. نارینه هیڅکله د ښځې د زاویې نه خبرې نشي کړی. دلته زمونږ په ټولنه کې نارینه لګیا دي د ښځو په مسایلو باندې خبرې کوي او ګواکې داسې فکر کوي چې دوی زمونږ سره ډېره خواخوږي لري. زه مو کورې ودان هغه چې زمونږ حق ته د انسان په سترګه راته ګوري هغوی د کور ودانی ولې زمونږ استازیتوب نشي کړی. استازیتوب به موږ خپله کړو. مثلا کله چې جلی د کور روزی او هغې ته یو څوک په دروازې په خوله کې یا د کوڅې په سر کې یو بده خبره کا یا په بد نظر ورته ګوري یا په وږي سترګو ورته ګوري، هغه احساس یوازې یوه جلی کړی شي، هغه احساس نارینه نه شي کړی. بیا کومه خبره چې هغه دای چې که چیرته دا جلی روزی او دا د تاوتریخوالي یا د بد نظر سره مخامخ کیږي، دغه جلی ته دا جلی بیرته ملامت راځي او ورته وایي چې ته سمه ګرځه چې خلک درته ونه ګوري. خبر دی نه دی چې یوازې دا جلی نه ده چې باید همیش په ځان وساتي، بلکې دلته د دې ټولنې هم یو مکلفیت دی چې کله چې انسانان د یو بل حق تر پښو لاندې کوي باید هغه قانون موجود اوسي چې د غاړې نه یو څوک راونیسو. بله مسله دا چې موږ همیش د یواز د ځان ساتونکي نه یو، بلکې د نارینه او د ایمان ساتونکي هم موږ ګڼل شوی. که زه مثلا یو نارینه منحرفه کیږي، بیا وایي چې خو بس دا ښځې سمې نه وي چې دا نارینه یې منحرفه کړی دی. طالبانو هم همداسې یو کانه وکړه. کله چې طالبان راغله افغانستان ته، په افغانستان کې واکمن شو، دوی له بده مرغه د دې دپاره چې د دوی اساکر منحرفه نه شي بیا یې ښځې په کور کېنولې، او دای بهانه وه چې موږ د دې دپاره چې ښځې دغه سیف یا ښځې محافظت شي موږ دوی په کور کېنولې. د یو دولت وظیفه دا نه ده چې یو څوک قید کوي چې په زندانونو کې ډېر امن دی، ځکه موږ دا ښځې په زندانونو کې اچولې وي. دا هغه ستونزې دي چې موږ پخوا لرلې او اوس یې هم لرو. بیا راتیر شه په دې کې د تعلیم برخه کې کم خوانځي چې جوړ شوی دم دا اوس په دې کابل کې تاسو وګورئ، اسې وایي چې د جنکیانو د پاره ځانګړي دغه زیات شوی دی. یعنی هغه مثبت تبعیض چې دوی ورته وي، اصلا د تبعیض کلمې سره زه موافقه نه یم، برابري باید ولرو. موږ څومره خوانځي د جنکیانو دي، څومره د نارینه دي، دغه ارزونه چا کړې ده تر اوسه پورې؟ موږ تر اوسه پورې د هغوی د نیمایي په اندازه مکاتب نه لرو، په ځانګړي مکاتب نه لرو د جنکیانو دپاره. کابل مې مثال درکه، اطراف نه وښي، زما په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیانو مکتب نشته دی. لاړ شئ، زه دروغ نه وایم، دا چین ولسوالۍ کې کلونه کېږي چې موږ ښوونځی نه لرو د جنکیانو. بیا
که خوانځي وي په داسې ځایونو کې فکر کوئ چې تقاضا شته دی،
خوانځي د نجونې همدا اوس ما د کلي نه، زموږ د کور دغه د بلې ولسوالۍ ته ځي د درس دپاره. خزما د کورنۍ غړي به یو څه ښه یا به اقتصاد ښه یا به کورنۍ مشکلونه لري، اما داسې نه ده چې ټول خلک همدغه رقم دي چې دا منګه وي. یو څوک د فقر دپاره خپله لور نه لیږي، په خپل زوی سرمایه ګذاري کوي. زما په ټولنه کې زما د کورنۍ نه نیولې بیا تر ټول هر اول لومړیتوب د حق نارینه ته ورکول کیږي. کله چې خبرې کړې نو بیا په افغانستان کې حتی ډېر هوښیار نارینه وایي چې و دلته د نارینه و حق چرته دی چې تاسو د نو ما ته خنداره چې یعنی اول باید تاسو بسیا شي بیا وروسته منګه، دا د دوی اول فکر دی. د تعلیم حق نشته. ما ویل چې په دین کې په دوی ته حق نه دی ورکړ شوی، یعنی د دین یا د عبادت حق دوی ته نه دی ورکړ شوی چې د دین کې دوی زده کړې وکاندي. په مدرسه کې د دوی ځای نشته، په جومات کې د دوی ځای نشته، نو دوی دین د کوم ځای نه زده کاندي؟ زما نیا ما ته قل هوالا زده کړې وه، که زه چېرته ما مکتب نه وی لوستی خو زه به په هماغومره اندازه کې پاتې وی، کنه بغیر د قل هوالا نه به مې بله سوره نه وی زده. اما دا همدا مکتب و چې زه دې ته واداره کړم چې زه لاړ شم دین کې تجسس وکړم، زده کړې وکړم، پوه شم چې ښه دا دین خو یوازې د نارینه و نه دی، دا خو د ښځو هم دی. بیا وایي چې ښځې غربي حقونه غواړي. ښځې غربي حقونه نه غواړي، ښځې شرقي حقونه غواړي، ښځې افغاني حقونه غواړي، هغه حق غواړي چې تاسو یې لرئ. موږ کله ویل دي چې موږ به د افغاني حقونو یا د دایرې نه بهر حقونه غواړو؟ اکثرا همدا خبرې کیږي. زه فکر کړم چې ستونزې دلته ډېرې زیاتې دي او د حل لارې موږ همیش ډېرې کمې وایو. د حل لاره دا نه ده چې یوازې موږ یو وزارت ولرو، د ښځو چارو وزارت، او یا یو څو انجوګانې راشي زموږ د حقونو دپاره مبارزه وکړه. موږ بنیادي بدلون ته ضرورت لرو. موږ نور باید دا هیر کړو چې ووایو چې بس ښځې ته خو هغه د جامه اوبه او ډوډۍ او رسیږي، نور څه غواړي؟ ښځه حیواناتو په جمع کې باید ونه شمېرل شي، ځکه حیواناتو ته هم خلک وایي اوبه او خواړه او څښاک او خود دا شیانو رسیږي، نو بس نور څه غواړي؟ ښځه انسان دی، فکر لري، اند او اراده لري. دوی باید په هر ځای کې خپل ځان احساس کاندي، که هغه ټولنیز ژوند دی، که هغه کورنۍ ژوند دی، که هغه سیاسي ژوند دی، موږ او حتی اقتصادي. د اسلام د دین د پلاوه اولین دین چې خزو ته د تجارت ازادي ورکړه اسلام او اما آیا خزه د دین خبرې دي چې دوی د تجارت ازادي لري؟ زمنګ مولای صاحبان چې موږ باید د علم نه د مالا مالو سی او واقعا په دین باندې
په بخلی سره هغه شنوارې په تلیفون باندې ډاکټر صاحب کمال سره د ځوانانو چرموین د سره دی. ډاکټر صاحب خراغ لاس پر ورته
ډېر مننه جناب ترمن صاحب. هر وخت مو ډېر مهم موضوعونه رخصت دي ځکه خو ازادي رادیو نه خلق باور کی او ډېری ډېری درنې محترمې ملالای صاحب ته او ډېری محترمې سیناتوري صاحب قدرمنو ورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم. مهرباني وکړئ ترما
مار د خزو پاړه د مارچ د 8 نیټې د خزو د پیوستون نړیوال ورځ په دې مناسبت د غونډو جوړولو د موضوعات ول ډاکټر صاحب د ځوانانو چارو امنیت هم یو غونډه جوړه کړې و خزي وستایلې ایوارډونه ورکل ستاندیکونه ورکل د نیک مرغه په دې برخه کې زموږ د هم برخه را رسیدلې وه. که راته ووایي چې په دغه غونډه کې تاسو جوړوئ داسې غونډې دا څومره د ښځو ستونزې هواروونکي دي؟
جناب ترمان صاحب د اطلاعات فرهنګ وزارت ځوانانو چارو معینیت خو په بلاونونوبیا په داسې ملي نړیوالو ورځو کې مېرمنې پاره موږ ډېر ښه پروګرام لرو.
ډاکټر صاحب غږ مو پرې پرې راځي که چیرې د خپل ځای لږ بدل کړې وښې مونږ خو ناچار یې نه شو بدلولې ځای کړې مونږ بدل کړو. بلې بلې بلې
اوس مې غږ وې
اوس مې غږ سم کړو.
ځوانانو چارو مهنیت په بلابل ورس کې ځوانانو سکور کې بیا په ویډیو نړیوالو ورځو کې ډېر ښه فعالیتونه لري. افغانستان کې نږدې څلور میاشتې په دې ریوالی ټولنې
بله ډاکټر صاحب غږ نه راځي په بخښنې سره. بله تر څو چې ورته ډاکټر صاحب واستیږي موږ سره وبخې غلی شنوارې ستاسو خبره مې ونیوله.
نو زما اند دا چې موږ باید په ژوره توګه په ټولنه کې د بدلون تابیا ونیسو او هغه بهانې چې موږ ته نیول کېږي لکه مثلا ځینې نارینه فکر کوي چې موږ کله یو چې حق نو دوی فکر کوي چې موږ خدای مکړه د دین نه اوختي او موږ هغه حق وړو چې د اسلام کې راته راکول شوی دی. په موږ هم اوس په اسلام پوهېږو. داسې نه ده چې دوی داسې فکر کوي چې ولله اوس کوي چې ځې حق نه لري نو بیا موږ به ورسره دا خبره ومنو. موږ هم دومره ژور فکر کړی، دومره هم سوچ کړی دی، په دین کې هم فکر کړی دی او موږ غواړو چې دغه د دین تفسیر چې یوازې نارینه وکړی اوس د دې وخت رسیدلی چې موږ دې ته زنانایي دید هم ورکړو. دې فقه ته دغه ته چې وګورو چې یوه ښځه په دې کې څه فکر کوي، خپله تحقیق کړو، غواړو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده که نه. ځینې وختونه چې زه کله متوجه کېږم او څېړنه کړم او ژور فکر پکې کړم نو متوجه شم چې نه نه، خدای یو خدای دی او د اسلام دین د ټولو لپاره یو ډول نازل شوی دی. ولې ځینو نارینه غوښتي دي چې یوازې دا د نارینه په محور راوڅرخي؟
فکر نه کوي په نارینه باندې انتقادي؟
نه، زه غواړم همدغه نن په نارینه باندې زه انتقاد په دې لرم چې هر څه په لاس کې نیولي دي. متاسفانه
50% تاوتریخوالی ښځو په وړاندې د ښځو د خونه
نو هغه هم زه غواړم همدا خبره وکړم. بیا ملامتیا راځي چې ښځې په ښځو دغه راځي. کله چې ته په یوه ټولنه کې محرومیت رامنځته کړي او خصوصا په یو قشر باندې محرومیت رامنځته کړي، تاسو به وګورئ ډاکټر خوشونت یا تاوتریخواله نه کاندي، ولې نرس ته چې وګوري نرس به د ډاکټر نه ډېر توندي ځکه چې هغه محرومیت لري، په ژوند کې د کمی احساس لري. همدغه رقم ښځو ته هم په یوه کور کې چې وګوري دوه خویندې یا دوه بنې یا دوه د لیوره ښځې یا خواښې او ننګور، دې دواړو اول خواښې دومره محرومیتونه تیر کړي چې کله هغه د خواښېتوب مرحلې ته رسیږي بیا د هغې زړه کوفت کړی او زړه نه غواړي چې په اسانۍ هغه او موقف ته چې دا رسیدلې د نورې ښځې ورسیږي. همدا رقم زه چې په سیاست کې یم، مثلا زه په ډېرو ناخوالو دلته رسیدلې یم، او که یوه ښځه ګورم چې په اسانۍ را رسیږي تر دیزې پورې، بیا زما ورته زړه ډکیږي، ځکه زه د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی یم د وړاندې نه. دغه تاوتریخوالی هم که تاسو ښځې په ښځې باندې ګورئ، نو د دې لامل به د دې اخره څېړنه به دی چې په هغه کور کې به په هماغه ښځې چې دا اوس تاوتریخوالی، که په بلې ښځې باندې، هغه به د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. مثلا زمونږ په پښتني کورونو کې که تاسو وګورئ، ګډ کورونه هغه خواښې چې تر خواښیتوب تر مرحلې رسیږي، هغه د وړاندې نه د ننګورتوب مزه څکلی، هغه په اندازه باندې د هر شي نه استفاده، او بدین د اجازې نه د کور نه د نه وتلو، یا د نه استفاده حتی د خوړو حتی د څښاک. ما نن په ټویټر کې یو څه لیکلي وو چې د پښتو په کلچر کې په لنډیو کې ډېر څه رانغاړل شوي دي. د ښځو یو ډېر ښه انځور ورکړ شوی، مثلا وایي چې ارمان ارمان د دادا کوره له ډکه شکوره به چاپېره ګرځېد. دا څه وایي؟ دا وایي چې زه یعنی د میړه په کور کې د یو ډک شکور د نه د چاپېره ګرځېدو صلاحیت نه لرم. یعنی یو کتره
دا نارینه دی.
څنګه
دادام نارینه دی؟
تهداب نه نارینه دی،
دادام نارینه دی.
دادا
ارمان ارمان د دادا کور
ها خو فرق ده. دلته د ښځې محرومیتونه د کوم ځای نه شروع کیږي؟ هغه دادا کور کې هم د صلاحیت نه دی لرلی. مثلا یو بل ځکې دا ویل کېږي چې ورونه چې خویندې کینی ورونه ستایي، چې ورونه کینی خویندې بل ته ورکوي، دا هم د محرومیت مسله ده. د هماغه دادا چې دا په بل ځکې ورکړې، په داسې کې ورکړې ده چې هغه د دې د ډک شکور اختیار پکې نه لري، نو ته پوهشه چې دادا ښځې بیا هم مهربانه دي چې خپل دادا ته دادا وایي او احترام ورته لري. ولې که دا ظلمونه وڅېړل شي او دا د ښځو ستونزې په افغانستان کې په ژوره توګه وڅېړل شي، هغه دا دي چې ښځې همدا اوس زموږ او ستاسو په ټولنه کې فزیکي سخترینه کارونه کاندي، ولې د انسان په سترګه ورته نه کتل کیږي. همدا اوس موږ ته په سیاست کې هغه ځای نه راکول کیږي لکه څنګه چې د نارینه اوس ته ورکول کیږي. همدا اوس په ژورنالیزم کې ښځو ته هغه ځای نه ورکول کیږي لکه څنګه چې نارینه ته ورکول کیږي. نو کله چې زه بیا زه دا خبره کړم چې نارینه، نو نارینه باندې دا خبره بده نه لګي، لکه د ژور فکر پکې وکړه چې زه رښتیا وایم او که حق نه وایم.
ډېره ډېره مننه وی لاندې دمې ته ورځو، تر لاندې دمې وروسته بیا راګرځو. قدرمن اوریدونکو، ستاسو تلیفوني اړیکې اخرو. د تلیفون شمیرې ونې 0999 شل 15 څلوېښت او 0972 225 50. اړیکه ونیسئ د موضوع په اړوند له درنو مېلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او دغه شان که نظرونه لرئ. اوس ورځو دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق کړل. د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي. څه پرمختګونه سوي دي په کرکټ په فوټبال
بازی ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو، په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پرې په ژوندۍ باندې لا آزادی رادیو نه
کو. قدر من اوریدونکو، بیا هم خره غلاس د ځوان فکر خبرونه ده، او نن مو موضوع ده د مارچ تمې په مناسبت باندې چې د خزو هم د ستونزې څنګه دی، او د غستاین ماینه چې دی، دغه باید وستایل شي. خل په دغه ورځ باندې خزي گاو کنه، همیشه باید دوی قرض دروشي اهمیت ورکړي، شي نه ده چې یو ورځ په سمبولیک ډول وي. اوریدونکو سره د تلیفون په کر خره بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ خور کې.
زه خو وایم چې ما څه څه د خپل منځل کې راځم، کابل کې تستنې دي، کولای تو څنګه ما یو یو ځکه وندر روانې بل ځکه د فکر ول بل ځکه یو ځکه وندر نه دل کیږي بل دا کیره وس دا یو وندر جوړ څه دا زړګی څه دا کی څه وندر جوړ څه دا څوک ور بلل دا څوک دا اوس سمار اوس دا پروموت دا روان د شته په څه ټول برباد کمل علي شنو ورو نه غل کړا ترې چې دا په څه ټول برباد کړی
واقعا که هر خورو پشتی زره بله دینام دیر دکوی او دیر شکایت پا ولری پا واقعیت سره دل منزون و ورز چی دی خورو لیوی خواسخه که پیوزای که اتم دمار چی ادر شوز نریوال ورز او دا دی دا پیوستون ورز منزل که دل پا بل ارخ که بیا مجال تا دیر بد خبرون علی دل او پا واقعیت سره چی دی خور چی تا اشاره وکړه د حقیقتونه د زموږ د ټولنې او د پیسو په حق له هم دی خورو ویل چې پیسې راغله لیاغه برباد سولې ما که د خور متوجي ما مخکې لمخکې په خپل خبرو کې دا وویل چې د موقت ادارې نه را پدی خو یا د بوند کانفرنس نه را پدی خو ځخه په لوړ کچه پیسې د شوزو د ظرفیت لوړولو د پاره د شوزو د حقونو د ورکولو یا د شوزو په ژوند کې د یو مثبت تغییر دراوړلو د پاره تاو بلاس ولې لیکن بدبختانه چې هغه سم مصرف نس ولې چې موږ شوزو امیدواری ورته درلودل او موږ په کم امید باندې هغه ته سترګې پلارو د خوندو ضرورتونه او د خوندو فیلی ټولنه چې د ژوند پکښې کې کوي دا ز خپل شخصا د یو افغان میرمنې په صفت باندې متفاوته د هغه نارو سروڅ خبولم کم چې والکیږي د مدني فعالانو د خواڅخه یا د شوزو د تجارتي حقوقدانانو د خواڅخه دا ډیر متفاوته ټولنه ده ک سر وشکاره کو د خپل ټولنې ته او دغه خوندو ته چې په دې ټولنه کې یعنی څوک چې ډیر مجبور نسی ځان ته حتی یوستن هم نسی نږدې کولای الان چې دا ځان وژنه کوي دا ډیر یو سخت مجبوریت څخه رامابینځته کیږي هیڅوک ډیر مجبور نسی د خپل پلار او ورور نامه ته هیڅ وخت یو نجلۍ یا یو میرمن صدمه نسی رسولای لیکن دا سخت مجبوریت وي ډیر په تنګ راغلی چې هغه کور پریږدي او د کور څخه فرار کوي دا غ مجبوریتونه دي چې موږ فعلاً هم بدبختانه په خپل ټولنه کې لرو او د دې د بدلون د پاره د دې د پاره چې یو تغییر را مابینځته سي یو احساس را مابینځته سي د شوزو په اړوند باندې د نجونو په اړوند باندې ودې ته کار ضرورت دی نه وادي او نه تجارتي جنبه چې موږ وایو چې والا دا کار به په دې باندې سم سي یا به په انتقاد باندې سم سي یا به په پیسو راتګ باندې سم سي او یا به د یو څو کسانو په تقدیر او مډال ورکولو باندې به سم سي زما په نظر باندې کار ته ضرورت دی او کار هم که دولت خپل کار ودی ته ونه کی هیڅوک د چا دغه منه دی مړه او زه چې خپل ټولنه وینم خپل خوند وینم چې په کوم حالت کې قرار لري او د دوی په اړوند منی دردمن کسان چې وینم هغه ډیر کم دي او ډیر کم کسانو سره چې هغه پر سر د قدرت یا کولای شي چې هغه کومک وکړي د میرمنو سره د میرمنو د ژوند په تغییر او بدلون کې هغوی ډیر کم داسې کسان دي چې هغه مثبت نظر لري بلکې د اکثریت نظر منفي دی.
یو بل تلیفوني اړیکه هم لرو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. تر
وخت وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
موضوع چې دا آیا شریعت دې ته په دې اصولو باندې اجازه نه ورکوي په زما اند باندې او شینواری دا خبره کوي چې مونږ ښځې چې دي او جنوازونه کوي او نور ظلم زیاتی کوي په کابل کې ځوان پیغلې لګیا دي سوالونه کوي آیا دې ته اسلام کوم جواز ورکړی دی چې د کور ته هروځي تاسو په بازار کې سوالونه وکړئ یا حجاب کې چې دوی راځي نو وزارت چې دوی نارې کوي چې موږ دلته وزارت لرو تش په نوم باندې د وزارت جوړ شوی آیا د حق د ښځو د حقوقو د دفاع نه بلکې اسې د معاشونو په خاطر باندې جوړ شوی دی د دوی مخولې نه نتیجه لکه چې شنواری خبره وکړه چې موږ ته د سجودي ځای هم نه ملګي نو ښځو ته خو حقوقو باندې داسې سجودي حق نه ورکول کېږي لکه دوی چې وایي نو اسلام څه وایي او دوی په حقوقو کې یا په سیاسي اړخونو باندې بل څه وایي موږ غوښتنه هم دا ده چې تاسو د کابل ښار یا د نورو ښارونو کې د زنانو د پیغلو له موږ تاسو کومې خویندې چې دي دوی
بچو لوگ مجبور دی بے وزل دی چنگ
افغانستان دې اما په هوا انتقال کې خځې دی ولې کې الته دې پیسې او بودیجې مصارف کې هغه بیکار خځې هغه دی وزله بیچاره خځو دی غم تر څو دې دوی دې ټیم دې اما په حویل لارې الته دې شوراګانې جوړې شي نارینه دې هم سره ملوي او زنانه دې هم سره ملوي الته دې سریو ټولې اولیتونو کې او بل اخیرا دې فکر او بیا جزې چې دا پر یو حد پورې ورکه مشي لکه موږ فکر وکړو په ولایتونو کې ریاست دې خځو موجود ده
اسلام خبر کرے دے اسلام پرانا کم خوش شور کرے اسلام ناری نو خز دور تا حکم کرے جتا ستالی موکے ولزمنگ کلو بانڈو کے ڈیرے زمنگ ورونا اجازت نہ ور کو کی چھ خپل ورون د چ دوی ورش مکتب تا درس وئی
لکه ترمان سے واقعن چې موږ ته اسلام حقوق را کړی دی اما او د خزو حقوق ترمن ډیر توفیر یعنی فرق موجود دی خدای ته په حجاب کې تعلیم ورکول شي په هغه حجاب کې چې هغه اسلام را لګل دی قران حدیث را لګل دی نارینه ته هم په دې باندې نارینه کول شي چې په یو لری ځای کې تعلیم تر سره کی مثلا بورس باندې تلل شي آیا خدای شت باندې اسلام جواز ورکړي چې دو بورس باندې حریص تلل شي چې څوک نه لري یوازې نور ملکونو کې د خرجانو سره الته ذکر تر سره کی د اسلام جواز او نه اسلام دته اجازه ورکړي یو ځنه اجازه هم دې خطر ورکړي چې حالت یو د کور فامیل هغه فامیل چې هغه دوی ور سره ډیر نږدېواله لري په سر باندې دوی کولای شي چې حالت خپل ذکر ته دوام ورکړي کومه تاسو ګورو چې په کابل کې ذکر دي په نور ولایتونو کې ذکر دي دلته جناکي ناس دي په پانتونونو کې په نور
ځایونو دوی سره ډیر ډیر مننه پښتون واسه نور ودین کوم پلی کړي اغلی شنواری کړي چې پښتون تاسو باور کې تاسو کوم مشخص تاسو نن څه زره
زه اوس دې ورونه تا وېم چې تاسو وایي چې راشه زبنګ سیمو ته ولته ام په هوا د نور میرمنې ورک تاسو خوول په دې خځو باندې په دې کابل کې بندیز لګوي چې درس ونوي نو د په هوا به به څوک ورته ورکړي بل مسله دا چې دا ورور وچ د اسلام دین داسې نه دی ویلی اسلام اول خود خپل ته د اړ یو نارینه فکر کړي دوی د اسلام د دین باندې پښ پړ پوي دي زبه دوی ته دا وایم چې اول ځان پوي کړي بیا نور ته هدایت ورکوي شریعت کې دا نه دی ویل شوی بی بی هاجر د حضرت ابراهیم علی السلام میرمن و حضرت ابراهیم علی السلام پیغمبر د خدای و ول هاجر و توره حبشه و مینځوا کله چې داد یو غټ از مون سره مخامخ کیږي په تور او غرونو کې بدون د محرم نه خوشیکي اول ته پریدي هغه هم یو میرمن و او هغه دغه خزي چې دلته په افغانستان کې وسی هم دغه سي میرمن دي اوس سوال دا پیخیږي چې کله هغه کړی شي چې به محرم آل ته پاتې شي ما زه چې دلته تعلیم د پاره یا یو چرته زم یا غواړم د کور نه وزم بیا ما سره باید اتمن یو نیخ سړی روان وسی د بی بی مریم قصه واوري هغه ول ولې په دین کې آیا هغه خزنه و خو هغه خزه وکنه کله چې هغه ولادت کاندي په یو دشته کې یوازې ولادت کاندي، نو که چېرته قوانین یا احکام یې هغه بیا په ټولو ښځو عامي، داسې نه ده چې یوازې په ځینو وي او په ځینو نه وي. دغه بې ناخبري ده. د حجاب سوره چې کله نازله کېده هغه یوازې په ښځو نه ده نازله شوې. و ګرانو ورونو، تاسو قرآن سم ولولئ، وګورئ او مطالعه کړئ، ژور پکې لاړ شئ، فکر پکې وکړئ. حجاب د زړه ویل شوی، حجاب څه معنی ورکوي؟ بریدونو معنی ورکوي. ته په خپل برید کې اوسه، زما حق مه خوره، زه به ستا حق نه خورمه. یوازې دا نه ده چې ښځو ته ویل شوي چې تاسو په حجاب کې اوسئ. ګرانه وروره، ته دې هم سترګې په حجاب کې وساته، د بل چا خور مور او خپل په ټولنه کې نورو ښځو ته په بده سترګه مه ګوره. که تاسو هر څومره ښځه په خلطو کې واچوئ هم، خو که په ټولنه کې اخلاق سم نه وي، ښځې ته په بد نظر کتل کېږي، بیا به هم ښځه ځورول کېږي، بیا به هم ښځه ځان مسؤونه نه احساسوي. د طالبانو په وخت کې ما بوکره په سر کړې وه، روانه وم، یو نارینه راته ودرېدل چې لاسونه دې ښایسته دي. نو زه هغه وخت حیرانه شوم چې یام ښه، دا لاسونه خو اوس نور نشم غوڅولی. که کار کړو لاسونه به م خوریږي، پښې به م په لیرې تک کې خلک ګوري. نو داس خو نشو کړی چې موږ ځانونه نور دومره درنه په خلطو کې واچو چې یا به زندانونو کې پرتې اوسو چې بس نور، خو ځکه چې باندې خلک چې دي د هغوی ایمان خطا کېږي. د ایمان ساتنه ستاسو خپل وظیفه ده. خپل ایمانونه به ساتئ، خپل ایمانونه به ساتو. پاتې شو د تعلیم مسله. د تعلیم په مسله کې ویل شوي دي چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، ولو که په چین کې اوسي. نو دا د چین مسله دا نه ده چې رښتیا به ټول پانتونونه په چین کې آبادیږي، بلکې دای هغه مشکلات یاد کړي چې هر څومره ستونزې هم موجود وي اوسي، څوک باید بهانه ونه کاندي. په نر ښځه فرض دی. بله مسله چې ویل شوې ده هغه دا ده چې که کم چرته ښځه نالوستي په نارینه باندې، دا واجب ده چې خپله ښځه لوستې کاندي. ځکه په دې کې تر څو ښځه نالوستي اوسي، د خدای نه لرې به لرې اوسي، د خپل حق نه باندې به نه پوهېږي. ولې په افغاني ټولنه کې دین نه دی پلی شوی؟ اول نارینه و نه دی پلی کړی. دغه ولور اخیسته په افغانستان کې چې کوم رایج دي، دا چې د نارینه و په ښځو په ژوند یې بد اغېز کړی، آیا دا د دین برخه ده؟ خو نه وزه وي، کلي وزه د نرخه مه وزه. تاسو په دې خپلو ټولنو کې په دینی احکامو دومره ټینګار نه کړئ. دین یوازې احکام داسې فکر کوي چې باید یوازې په ښځو تطبیق شي، په ځان یې لږ تطبیق کړئ. داسې نه دي ویلې چې ښځې دې په حجاب کې اوسي، نارینه دې لغړ ګرځي. ټول باید په خپل حد او حدودو کې اوسېږي. ته زما حق ته احترام ساته، زه به ستا حق ته احترام ساتم.
مننه ډېره ډېره. یو بل اورېدونکی هم دی، دا به هم واخلو بیا به خپل جمعمندۍ. بله، مهرباني وکړئ. مننه. وعلیکم سلطان محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
اول خو به مونږ د لوی خدای پاک نه دا شکر وباسو چې دا هغه ظلم و ستم نه ناروان خدای دې ورځې ته راوستلې، چې هغه ژوندۍ به یې اخیستلې، په ګور به یې منګلې او ښخولې به یې. نن به داسې خویندې ته ویل چې خویندې، تاسې دغه ورځ مانځله، مونږ داسې هم کېده خو هغه په مونږ هم ده، خو په تاسې هم ډېر حق ده چې د هغه ښځو په باره کښې هم تاسې یو ورځ داسې یو ورځ ومانځئ چې هغه بېچاره داسې ظلم کښې ښکېدلې. دوم خور یې، مونږ تاسې ته داسې وایو، دا اویا کاله مونږ عمر، دا اویا کالو کښې مونږ نه دي د ښځو حق نه درېدلی چې نه مولایانو ورکړی ده، نه د سیاست مشرانو ورکړی ده. که ښځې په سیاست کښې وي، په سیاست مشرانو یې حق حقوق کړی ده، او که په مذهب کښې وي، د مذهب مشرانو، هغه مشرانو چې ملایان دي، مولایان دي، قاضیان دي، دوی دې پښو لاندې کړی ده. ځکه چې دغلته زمونږ په کلي کښې یوه ښځه وه، مېړې ورته چادري را وړې وه، هغه چادري سوري د کنډستم، نو هغه به ته ویلي وو چې دغه مېړه تا خو به لږ دغه سوري خو به یې لږ ازاد ازاد را وړي، چې دا لاس مې لیدلی وت ټوکې کړی دی، لاس انکمات کړی ده. ډېر ظلم ته ګوره خورې، بل ته وګوره، دې خبرې ته وګوره چې مونږ وینو ګورې په دا خو زه وینم چې د ښځو خبرې بندې دي، د ښځو حق بند ده، د خپلو ښځو ازادي بنده ده. که چېرته دوی ته خپل حق ورکړي، خوشي چې ازادي ورکول شي، دوی به خپله مبارزه او خپل حق وغواړي د دې مشرانو، مذهبي مشرانو او د سیاست مشرانو نه ورکړه.
مننه، کور ودان.
غلی ترین د خغلی سردم احمد د خبرو پاړه تاسو څه نظر لري؟
زما په نظر په افغانستان کې چې موږ بل کم دین او مذهب نه لرو، فقط هغه یو دین او مذهب مو دی د ټولو، او په دې کې د شک ځای هم نسته. او په دې کې دا باید په زغرده ووایو چې کچیری یو څوک معلومات ولري په خپل دین او مذهب کې، پاغه کې د ټولو ستونزو حل ده. موږ پاغه کې ستونزه نه لرو، ځینه پاغه کې ستونزه نه لري په دین او مذهب کې. ستونزه چې موږ لرو په خپل ټولنه کې مو ده، په خپل ورسته پاتېوالي کې مو ده، په هغه څه کې ده چې نن موږ په هغه حالت کې چې ژوند کوو، په هغه کې موږ ستونزه لرو. دلته راسي چې د دین او مذهب موضوع یو خواته کشیږو، هغه حل د پراغه باندې بحث کول ډیر پړاوونه لري، خو باید پر بدلون باندې وژغیږو چې تر څه وخته پورې سیدی نارینه هم دا ناری وی چې په دې ټولنه کې حق او حقوق مساوي نه ورکولای سو او نه دې سوکرات څخه غواړي. شزې په دې نارو دي چې موږ حق او حقوق مساوي غواړو تر هغه اندازې پورې چې اسلام موږ ته اجازه راکړي. پر دې باندې د جوړېدو خبره د علم په شتون کې، د معلوماتو په شتون کې زما په نظر باندې حل کېدای شي. د دې ورور موضوع چې ورته اشاره وکړله، واقعا دا یو خور به داسې نه و چې د موږ چشمه کې ورته وایو په چادرې کې چې کم سوري دي چې هغه غواړي لار ورڅخه وویني، چې پر دې باندې دا وال سوي او ټکول سوي، بلکې داسې ډېرې موضوعګانې دي چې په کلو بانډو کې، په لیرو پرتو سیمو کې، حتی په ښارو کې د دې سرخوندې مخامخ کېږي. له په اصطلاح دا پروسه دوامداره روانه ده. پر دې باندې باید فکر وکړو چې موږ څنګه بدلون راولو د ښځو په ژوند کې، د نارینه وو په ژوند کې. که د علم ظرفیت لوړ سي، زما په نظر دا ټول ستونزې خپله خود په خوده حل کېږي. که زموږ په ټولنه کې اقتصاد جوړ سي، یو بل پسې وهلو ترټل وو، پر پیسو باندې جنگ کول یا پر کار باندې جنگ کول، یا مخکې چې بل ورور ورته اشاره وکړه چې ځوان انجونې فکر کوي، پر دې باندې دا خود په خوده حل کېږي. خدا چې ټولنه موږ څنګه جوړولای سو، دغه اساس غواړي. دا ډیره مهمه ده. په دې کې د دولت وظیفه هم ځانګړې ده چې څه باید وکړي. په خپل د خلکو چې خلک باید څنګه لاس په کار سي او د دې ستونزې څخه ځان وباسي، د دوی وظیفه هم ځانګړې ده. د علماو چې ډیر غټ او مهم رول لري په افغانستان کې، خلک د رئیس جمهور خبرو ته دونه غوږ نه نیسي لکه په یو زاړه کلی کې یو زوړ مسجد په هغه کې یو سپینجری ملا چې خبرې کوي، هغه ته ډیر غوږ نیسي او هغه ډیر شی مني د زړه په د تلی اوري. څنګه موږ لاس په کار سو چې بدلون نور راولو پر دې ناخوالو باندې؟ که هر څونه موږ وژغیږو، نارینه او ښځینه فکر کوم د پای ټکی نه لري چې موږ ورته د پای ټکی کښېږدو. په ګیلو په شکوې هم سر نه سره ورځي، بلکې احساس په کار دی، بدلون په کار دی په افغانستان کې، او د علم د لارې تعقیبول په کار دی، هم د ښځو د پاره هم د نارینه وو د پاره. ښځه د پخوا څخه، د سنه چې اوس دا نوې په دې حکومت کې به دا متل راغلی، بلکې د ډیر پخوا څخه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګي، په یو لاس نړۍ زنګي، دا ولې ویلې دي؟ او شزه ته چې خدای تعالی غستر ازمایښونه یا غستر امتحانونه چې شزه ته خدای تعالی ورکړي دي په مخ کې، کچيري یو ورځ امتحان پر نارینه باندې راسي، ز فکر کوم چې نارینه به په ژوندونه به زاره چاودلې د دم د ډاره هم د زړه تنګي څخه. لیکن داغه شزه د داغه قوي بشر دی چې خدای تعالی پیدا کړی دی، او دغه ټولو سختیو په مقابل کې چې کاغه د ټولنې سختې دي، که هغه د صحت سختې دي، یعنی یو نارینه کې یو طفل پیدا کې، یو ماشوم پیدا کې، ویزېږي، فکر کوم چې نارینه به خود په خوده د منځ ځي. لیکن دا غه شزه ده چې وای د یو کوچنی لو یول د یو شار آبادول دي، لیکن دا غه میرمن ده چې ماشوم زیږي، دا غه میرمن ده چې هغه لاس نیسي، هغه ته د لارې تګ ورشي، هغه ته خبرې ورشي، هغه سترکې، هغه لویوي، او بل اخره بدبختانه د هغه ماشوم څخه د دې پلار جوړیږي په دې ټولنه کې. دا هغه اولاد چې دای په نس کرځي، هغه اولاد چې دا شدي ورکی، هغه اولاد چې دا لار ورشي، خبرې ورشي، په دې نالوستې ټولنه کې بل اخره هغه څوک جوړیږي، هغه بیرته پر هم دغه مور باندې خوشنط کوي.
هغه بیرته هم دې ته بیا لار وښي، وایي ته نه پوهېږې، ته د چپه پښتۍ څخه پیدا یې، ستا سر کار نه کوي، زه باید تا ته لار در وښیم. دا هغه ناخوالې دي چې موږ د بې علمۍ څخه را په برخه دي. خو لیکن بعضې د ګوتو په شمار یو څه کسان چې صادقانه د زړه د تاله وایي چې ښځه واقعا پرشته ده، ښځه واقعا اساس گزاره ده د یو ټولنې، ښځه مور ده، ښځه خور ده، او ښځه هغه ډیوه ده چې هغه په کور کې نه یا کور تاریکه دی. واقعا دغه شعار، دغه خبره او دغه نظر او دغه صداقت که هر نارینه او هر ښځینه تعقیب کړي، دا ټول ستونزې، دا ټولې ناخوالې د منځه ځي. او که موږ په وهلو ټکولو باندې په یو ښځې باندې دا منو، ښځه بیا لکه غر غوندې استواره ده، هغه بیا په وهلو په ټکولو باندې په دې شیانو کې تغیر نه راوړي چې هغه یا یې وټکوي، یا یې ووهي، یا پزه ورڅه پرې کړي، یا غوږ پرې کړي، یا یې د پلار کور ته واستوي، یا نورې شکنجې ورکړي چې تر څو ښځه خپل د دریز څخه واوړي، ښځه هیڅ وخت خپل د دریز څخه نه اوړي، بلکې په یو لاره باندې، زما په نظر باندې چې زه خپله هم یو ښځه یم، په یو لاره باندې چې ښځې ته احترام وسي، هغې ته غوږ کښېښودل سي چې څه وایي، څه نظر لري، څه غواړي، په دغه لار باندې دوی کولای سي چې ښځه قانع کړي، او ښځې ته په خپل کور کې، په خپل ټولنه کې، په سیاست کې، په هر څه کې چې وي، ښځې ته قناعت ورکړي، بلکې بغیر د دغې لارې څخه، د زور او جبر د لارې څخه، ښځه نوره هم قوي کېږي، او نوره هم راپاڅېږي، او نوره هم خپله مبارزه قوي کوي. زما په نظر
اغلی شنوارې چې د خپرونې پروسې شېبو کې غواړم چې په خپرونې وروستۍ برخه کې دا واورو چې بالاخره څه باید وشي چې روان ستونزې، روان مشکلات کوم چې د ښځو د ژوند په وړاندې دي، دا هوار شي.
اول خو باید راووځو، او هغه پروګرامونه چې د ښځو د تعلیم دپاره باید ځانګړتیا ولري، طرح شي، هغه د معارف وزارت او د ښځو چارو وزارت باید په هر وزارت باندې دا فشار راوړي چې د ښځو دپاره د پیاوړتیا دپاره ځانګړي پروګرامونه موجود وسي. بله مسله دا ده چې ښځو ته خصوصا د دین په رڼا کې هغه تعلیم چې ضرور دی باید خځې تر لاسه کړه. خځې باید د علمي پلوه، د دین په کچه کې د دینی علوم زده کاندي، او مثلا لکه څومره چې دا زمونږ مولوی صاحبان دي اوس شته دی، ماشاءالله زمونږ ښځینه علماوې هم شته دی، اما کمی دی، باید زیات شي چې په دین باندې وپوهېږي چې دا دین چې د نور ورته یو ډول د دوی په وړاندې یو وسله جوړه کړې ده، د دې دین نه دوی په خپل ګټه باندې استفاده وکاندي، د خپل حق د اخیستو دپاره. او بیا راغلو خبره د دې چې ټولنه باید تنویر کړو چې بیا نارینه ونه وایي چې ښځه د کور نه د وتلو حق نه لري، ښځه د ډاکټر ته د تګ حق نه لري. د تنویر دپاره لازمه ده چې موږ یو ملي پروګرام په پام کې ونیسو، د بدو او ښو دودونو ترمنځ یوه سره کرښه کش کړو. مثلا ولور، مثلا په بدو کې ورکول، دا بد دودونه دي، او د دې د منځه وړلو دپاره باید جدي اقدام وشي. په قوانینو کې ژور بدلون باید راشي، او دا هغه څوک چې خپل خور و مور په بده کې ورکي، هغه باید مجازات شي. د هغه څه دي چې موږ ورته ضرورت لرو، او ټولنه هم باید، ستاسو یوازې دولت باندې نه دي، بلکې دغه رسنۍ چې دي، دا رسنۍ کور په کور، دغه اوس موږ د چا کور ته نشو ننوتی، ولې ازادۍ راډیو په ډېر رسنۍ ننوتی شي. مثلا یوې خور ته ووایو چې څنګه ته چې کله د پټي نه خس راوړې، یا د پټي کار کړی شي، د اوبو راوړه کړی شي، ګودر ته تللی شي، دا کارونه کړی شي، ولې د تعلیم حق نه لري، او د مکتب ښوونځي تګ ته اجازه نه لري، دې ته باید توجه وسي. دا ستا حق دی که اسلام هم دی، په اسلام کې نو که بیا د کور نه نه واتې، نو بیا ته بالکل باید بیبي غوندې کینې، د غوجلې پاکول په تا نه دي، مثلا سخت شاقه کارونه په تا نه دي. بیا نو که سم تحلیل وشي په ښځو باندې، ته د ماشوم د شیدو د ورکولو حق نشته دی د نارینه، نو که چېرته هغه اسلامي اړخ یوازې ټینګ ونیسي او مخ ته لاړ شي، هم نارینه به پکې پاتې راشي. نو مثلا خزه ته د مہر د ورکولو مسله باید جدي ونیول شي، خزه ته د نکاح ختونو د ورکولو مسله باید جدي ونیول شي. دلته ډیر داسې ستونزې دي چې منګه ور سره مخامخ کیږو، کله مثلا خزه په کور کې زورول کیږي، او هغه مراجعه کاندي خپل پلار کورنۍ ته، هغه ته ونیول شي چې خیر دی، اوسې زغمه، منګه یواز د زغملو د پاره نه یو، بلکې منګه د ژوند د کړو د پاره هم یو، او باید خزه هم خپل حقونه باندې په پوره توګه وپیږي.
ډیر ډیر مننه چې هم نارینه باندې انتقادونه ډیر ول خو بیا هم
ما خو تاسو ته وویل چې دا هغه نارینه دپاره دي چې ښځو حقونه نه مني. که تاسو یې منئ نو بیا تاسو دپاره نه
دي. مننه قدرمن اورېدونکو د خپرونې په وروستیو شیبو کې یو ناچاره یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو د ولسمشر سلاکاله په کلتوري برخه کې په ټولنیز برخه کې په بخښنې سره اغلی ملالۍ شینواري او دغه شان له سناتور رانا ترین نه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه وخت ده. له تاسو درنو اورېدونکو هم مننه چې د خپرونې برخه وګرځېدی. تلیفونونه مو کړل، پوښتنې مطرح کړې، له درنو مېلمنو څخه خپل نظرونه مو شریک کړل. تر بلې خپرونې پرې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.